همدغه تیمور شاه ولی عهد یا ځایناستی ټاکلی وو چې د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته بیا شهزاده سلیمان د خپل خسر صدر اعظم شاه ولی خان په واسطه د پاچاهي اعلان کوي. مګر کله چې شهزاده تیمور د هرات څخه کندهار ته راځي نو شهزاده سلیمان بندي کوي او شاه ولی خان چې د هغه خسر وو او صدر اعظم هم وو هغه وژني. چې په دې ډول سره بیا تیمورشاه پاچاهي ته رسېږي او تیمورشاه د خپل پاچاهي په لومړی کال کې پایتخت د کندهار څخه کابل ته انتقالوي او کابل د افغانستان پلازمینه ټاکل کیږي. تیمورشاه د خپلې پاچاهي په شل کلن وخت کې دعوه کولی سوای چې هغه سیمې چې د پلار څخه د ته په میراث پاتې وې هغه سیمې شه وساتي. د هغه د مرګ څخه وروسته بیا د هغه د زمانو بې اتفاقي د ایران لاسوهنې او د روسانو او انګلیسیانو سیالي هم د افغانستان د لوی امپراتوري د سقوط سبب کیږي چې تیمورشاه بیا په 1209 میلادي کال کې مړ کیږي او د کابل په چارباغ کې خاورو ته سپارل کیږي. د هغه څخه وروسته د هغه زوی زمانشاه واک ته رسېږي. تیمورشاه د زمانو ترمنځ بې اتفاقي یو اصلي لامل دا و چې تیمورشاه په خپل ژوند کې ولیعهد نه و ټاکلی. یعنې کله چې تیمورشاه ژوندی و د خپل ځایناستی یا ولیعهد ونه ټاکي نو ځکه د دوی ولیعهد یا ځایناستی نه و معلوم، پاچا نه و معلوم او د تیمورشاه زمانو هر یوه هڅه کول چې پاچاهي په لاس کې واخلي. نو شاه زمان هم د نورو ورونو په پرتله سره د پلار نږدې و لایق او باکیفیته ځایناستی خپل ځان ګڼي. نو شاه زمان د ټولو شهزادګانو او بشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د نوي پاچا په ټاکلو کې په جرګه کې ګډون وکړي. نو همدا دی چې جرګه شهزاده زمان د پاچا په توګه باندې ټاکي. د شاه زمان د خلک کېدو څخه بیا وروسته شهزاده محمود واک ته رسېږي چې شهزاده محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته سره واک ته رسېږي او د هغه د خدمتونو له امله چې کړی وه د شاه دوست لقب ورته ورکوي. مګر د محمود بی کفایتي له امله بیا د هیواد په اداره کې سیاسي بحران رامنځته کیږي. شاه محمود په بالا حصار کې په ارګ کې په عیش او عشرت باندې بوختې او دولتي چارې هم هغه خلکو ته په لاس ورکوي چې د قدرت د لاسته راوړنې لپاره بیا د هغوی د یو بل سره سیالي کوله، لکه فتح خان یا شاه دوست، شیر محمد خان یا مختار الدوله او صدر اعظم محمد اکرم خان. د هغه کسان و چې د دولتي چارې دوی ته سپارل شوي وو او خپله شاه محمود په عیش او عشرت باندې بوخت وو. او د دې تر څنګ د هغه کسان و داسې خلک و چې د قدرت د لاسته راوړنې لپاره د یو بل سره دوی سیالي کوله. کله چې وزیر فتح خان د مالیاتو د لاسته راوړنې لپاره د پېښور ته ځي، پېښور کوهاټ او بنه ته سفر کوي چې بیا د مالیاتو د لاسته راوړلو لپاره چې کله دوی دغه مالیات لاسته راوړي، دغه څخه وروسته شهزاده کامران ته چې دی په کندهار کې وو هلته ولاړې او د کندهار څخه کابل ته بیا راوګرځېدې. محمد اکرم خان هم چې کله ځي محمد اکرم خان پر ځای باندې صدر اعظم ټاکي او په همدغه وخت کې به یو شمېر لوړ دولتي خلک د کابل څخه تښتي او د شاه شجاع سره یو ځای کیږي. د کابل خلک چې بیا د شاه محمود ادارې څخه ډېر پتنګ راغلي وه، د هغه په لاس د هغه پر ضد باندې پاڅون کوي او هغه هم په بالا حصار کې محاصره کوي چې د شاه محمود قواوې مقاومت دوام ورکوي تر څو چې د کوه دامن او کوهستان خلک د کابل د خلکو مرستې ته راځي. او شاه محمود هم د کابل په بالا حصار کې محاصره او وزیر فتح خان ته چې په قلعه قاضي کې ماتې ورکړه او په دې توګه د محمود لومړنۍ واکمني پای ته رسېږي. راځي د شاه شجاع لومړنۍ واکمنۍ ته. دا چې د شاه محمود څخه وروسته د شاه شجاع واک ته رسېږي، د هغه لومړنۍ واکمنۍ څه ډول وه؟ د شاه زمان د ړندېدو څخه او د شاه محمود د اداري کمزورتیا تر څنګ د خلکو کرکه چې د هغه په وړاندې وه، دغه کارونه د شاه شجاع د پاچاهي دپاره زمینه برابروي. دا چې شاه محمود شاه زمان ړندوي او شاه محمود واک ته رسېږي، شاه محمود هم په عیش او عشرت باندې بوخت دی، دولتي چارې قدرت د رسېدلو لپاره هغه کسان چې سیالي کوي دغه دولتي چارې هغه کسانو ته سپاري. نو په دې وخت کې ځینې اداري کمزورتیاوې رامنځته کیږي او د خلکو کرکه هم د شاه محمود په وړاندې باندې زیاتېږي چې دوی به پاڅون کوي. نو په دغه وخت کې دغه ټول کارونه یا دغه ټول فعالیتونه د شاه محمود په زیان باندې تمامېږي او شاه شجاع دپاره د پاچاهي زمینه مساعدوي. چې په 1304 میلادي کال کې شاه شجاع د کابل د خلکو په غوښتنه سره د زرمت او لوګر د لارې څخه کابل ته ننوزي او د بابر په باغ کې رسیږي خپل خپل دوستي د انګریزانو سره شکارا کوي او وزیر فتح خان هم د مالیاتو د راټولولو لپاره بامیان ته ځي. کله چې کابل ته رسیږي دی غوښتل چې شاه محمود محاصرې څخه خلاص کړي او د شاه شجاع حکومت جګړه ونشته. په دغه وخت کې بیا چې په پایله کې دغه جګړه چې پای ته رسیږي نو د قلعه قاضي په سیمه کې د وزیر فتح خان او د شاه شجاع د قواو ترمنځ وزیر فتح خان ماته خوري او شهزاده کامران د کندهار والي ته تشتي وروسته بیا شاه شجاع خپل ځواکونه بالاحصار ته ننباسي او په دې ډول سره د خپل سلطنت اعلانوي. نو شاه شجاع همدغه زمان یا په همدغه وخت کې واک ته رسیږي. شاه شجاع به د خپل حکومت د ټینګښت په برخه کې د وزیر فتح خان او د هغه د وړنې څخه بیره درلوده. هڅه کوله چې وزیر فتح خان سره خپل اړیکې شي کې دښمنۍ او کوم تاوتریخوالی شي د دوی ترمنځ هغه پریش دي. هغه چې بیا وزیر فتح خان په ډیر درناوي سره کابل ته راغواړي. شاه شجاع د دوست محمد خان لور وزیر فتح خان وريره ځان ته په نکاح کوي او مګر لدی سره بیا سره لدی چې دوی دوستي اړیکې ټینګوي خو بیا هم پر بل باندې باور نه لري ځکه چې د دښمنۍ اصلي ریښه بیا د شاه زمان په وسیله د سردار پاینده محمد خان ادامه چې د وزیر فتح خان د پلار قاتل دی ګڼل کېدی. نو وزیر فتح خان هڅه کوله چې شاه محمود د دویم ځل لپاره پاچاهي ته ورسوي. نو په همدغه وخت کې شاه محمود د کابل د بالاحصار د زندان تښتي او هغه جګړه چې د شاه شجاع او د دوی ترمنځ جګړه رامنځته کیږي چې په پیل کې شاه شجاع ماته خوري او شاه محمود هم د دویم ځل لپاره پاچاهي ته رسیږي. ورپسې د شاه محمود دویم ځل پاچاهي ده. شاه محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته دویم ځل پاچاهي ته رسیږي. یعنی د وزیر فتح خان په کومک سره دی د دویم ځل لپاره پاچاه کیږي او یو شمېر لوړ رتبه مامورین لکه محمد اکرم خان، حمیدالله، شیر محمد خان، مختار الدوله او میر عالم اداموي ځکه چې دوی د شاه محمود د لومړي حکومت پر مهال باندې شاه شجاع ته تشتېدلي وه یا د شاه شجاع سره یوځای سوي وه او د شاه شجاع د پاچاهي پر وخت کې بیا عددی سره مرسته کړې و د هغه سره مرسته کړې. نو ځکه کله چې شاه محمود دویم ځل واک ته رسیږي دغه لوړ رتبه مامورین اداموي یا هغه وژني. رازو د سیالیو او اختلافاتو منځته تاکته. وزیر فتح خان تقریبا شلو وړونه درلوده چې هر یو غوښتي واک ترلاسه کړي. دغه د جملې څخه یو هم سردار محمد اعظم خان او سردار دوست محمد خان وو. د مرکزي دولت تر سقوط وروسته د وزیر فتح خان د وړونه ترمنځ بې اتفاقي او ځان غوښتنې بیا د دې سبب سوې چې د هغو ترمنځ پرله پسې جګړې رامنځته سي چې دغه جګړو تر شلو کلونو پورې د افغانستان د ګډوډیو او بې نظمۍ لامل سو. د افغانستان خلک د افغانستان د خلکو ته بې وسلې او بدبختي راوړل او همدغه کار د هیواد مرکزي دولت له منځه یوړې تر څنګه اقتصادي او کلتوري حالت هم کمزورې کړي او دوی ونسوی کولای چې د افغانستان ملي وحدت او ملي دولت وساتي. سردار دوست محمد خان د کابل او غزنی والي د محمد اعظم خان په ملاتړ سره د کابل وخت ترلاسه کړي. ورسته بیا د محمد اعظم خان او سلطان علي شاه ترمنځ اختلافات راپیدا شول. سردار دوست محمد خان د کابل مکمل وخت ترلاسه کړي. په 1999 میلادي کال کې د محمد اعظم خان مرسو او سردار دوست محمد خان هم د کابل خپلواک وکمن سو چې د هغه څخه وروسته بیا هغه بیا وروسته په بلخ، بدخشان او ځینې نور سیمو باندې خپل نفوذ پراخه کړي. شاه محمود د حکومت اداره په سردار دوست محمد خان باندې وسپاري او د افغانستان د چارو بشپړ واک هم د ترلاسه کړي. رزو د واک لیست او لاسوهنې ته په دغه وخت کې واک څه ډول لیږدول کیږي او کومې لاسوهنې کیږي. د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدی او د شاه شجاع د پرله پسې ناکامیو د کورنۍ مخالفتونو او ترڅنګ د بهرنیو قوتونو د مداخلې له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس باندې د سیاسي فشارونو سره مخ شو. یعنی کله چې احمدشاه بابا مړ شو نو دغه وخت کې د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدی. د شاه شجاع په لاره پسې ناکامۍ د چې شاه شجاع په لاره پسې دا وسره ناکام سو او ترڅنګ کورنۍ مخالفتونه یعنی د نن په هیواد کې کوم مخالفتونه چې راوېست سو د دې ترڅنګ د بهرنی قوتونو د مداخله لامل یعنی بهرنی ځواکونه یا بهرنی هیوادونه هم په افغانستان کې مداخله درلوده یا لسوهنی کوله چې دغه کار افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې د سیاسي فشارونو سره مخ شو او د سردار دوست محمد خان دوره شروع شوه چې د بهرنیو یرغلونو او کورنیو شخړو ترمنځ مبارزه وکړه. د دې ترڅنګ سردار دوست محمد خان په وخت کې د انګلیسانو د خوا څخه افغانستان ته خطر مخ پر ځای دوست یعنی کله چې دوست محمد خان یا سردار دوست محمد خان وخت ورسېدی نو په دغه دوره کې د انګلیسانو د خوا څخه افغانستان ته خطر ډیر شو، ځکه چې په دغه وخت کې موږ ویل چې د کورنۍ مخالفتونو او د بهرني قوتونو له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې و چې هغه بیا د سیاسي فشارونو سره مخ شو. نو په همدغه دوره کې د سردار دوست محمد خان د واکمنۍ په دوره کې د انګلیسانو د خواص افغانستان ته خطر زیات شو، یعنی افغانستان ته د انګلیسانو له خوا خطر پیښه دی او د جهاد اعلان وکړي، د خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي. سره له دې چې د کابل سیمه د انګلیس په ورکه کې راغله، سردار دوست محمد خان بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي. په دغه دوره کې د افغانستان کابل د انګلیسیانو واک ته ورغلی، ځکه چې دلته انګلیس ځینې جګړې وکړې چې د افغانستان پلازمینه کابل سیمه د انګلیس په ولکه کې وه. او سره له دې چې سردار دوست محمد خان په دغه وخت کې سره له دې چې دغه سیمه د انګلیسانو په وخت کې بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي، د جهاد اعلان وکړي، خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي، او همدا و چې بیا د انګلیس او روسیې د سیاسونو یا دغه سیاسي لوبې له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی. سره له دې چې سردار دوست محمد خان هڅه وکړلې تر څو د افغانستان خپلواکي لاسته راوړي، خو بیا هم د انګلیس او د روسیې د سیاسي لوبو له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس مو د څو وکمنانو په حق له وو په حق له ودا چې احمد شاه بابا څخه ورسته یا د سدوزی د سلطنت پای ته رسیدو سره سم کوم کسان وخت رسیږي، دغه جملې څخه مو د ځینو واکمنانو په حق له ویل د ترڅنګ دا چې په هر واکمن د واکمنۍ دوره سره ډول و د اړوند معلومات لاس تر راوړل په دې هیله چې تاسو ته پام وړ په ګرځېدلې وي او د دغه ورستنی شیبو کې دغه ورستنی شیبو تاسو سره سره ملتیا کړې وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د بلې نوې تاریخي او پزړه پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې جو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرې، شه چاري.
د ازادي ملمه
د دسمبر په 28مه نیټه د سویډن په مالمو ښار کې د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په نامه د پښتو موسیقي ساتلو او د پرمختګ لپاره ځانګړې اداره پرانستل شوه. نن د پښتو موزیک انسټیټیوټ مشر او نومیالی سندرغاړی شاغلی هارون بچا را سره ملمه دی. مننه چې تاسو وخت وایستی د دوه مرکې لپاره، او تاسو خو زموږ همکارم یاست د مشال رادیو سره کار کوي، او ډیر مینوال ستاسو د مشال رادیو په همدغه خاطر باندې شای اوري چې تاسو یالته یاست. نو بچا سه په لومړي سر کې دغه انسټیټیوټ په اړه باندې راتوست، دغه هدف څه وو، په څه خاطر باندې جوړ شو؟
او ډیر مننه مرانه جان تاسو نه چې د دې تاسو د خبرونې طریقې به زه خپل درنو خو ګوریدونکو ته د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په اړه څه معلومات ورکړم. که څه هم موږ د دې تازه پرانست کړې ده، تاسو په خپلو خبرو کې وویل، خو دا اصلا لاغه وخت راځي چې په 2021 په اگست میاشت کې افغان طالبان پر کابل واکمن شول، واکې ترلاسه کړو. هغه سمدستي د تیر په څیر پر پښتو موسیقي بلکې پر ټولو ښکلي هنرونو بندیز ولګو. نو دغه یو مسله شو، یو بحران رامنځته شو، خلک اندېښمن شول. بیا زما ځینې ملګري دي د افغانستان دي، ډېر تکړه کډرونه دي، ریسرچران دي، څېړنکاران دي، په بهر هیوادونو کې دي، ادارو سره کارونه کوي، لوړې زده کړې کړې دي. هغوی هم دغه بحران او دغه مسله درک کړه او بیا یې له ما سره رابطه وکړه چې یاره که ته را سره ملګری شي چې موږ یو څه وکړو، دا بحران که داسې پر ځای پاتې شي خو حالت به لا هم بدتر شي، او زمونږ دا فرهنګ، دا موسیقي، دا هنر، دا به حتی د فنا کېدو له خطر سره مخامخ شي. نو بیا ما هغه و چې ما ورسره هم مټې ونغاړلې او دا هغوی په هغه صلاحیتونو زما زه باوري یم چې هغوی به ډېر په جذبه او ډېر په مینه او په اخلاص کار وکړي. او هماغه و چې موږ بیا د پښتو میوزیک انسټیټیوټ دا نوم مو غوره کړ، بیا مو دا په امریکا کې راجستر کړ، او دا 13 دسمبر 2023 د دسمبر پر وشتو مو دی پرانستو کړ په مالمو کې مالمو ځکه وا سویډن چلتا زمونږ د جالاباد او د کونړ ځنی ملګری دی په مالمو کې او بیا وسره په څنګه کوپنهاګن د ډنمارک خار دی د نږدې نږدې خارونه دي نو هغه ولته یو علمی او کلتوري ټولنه لري بیا دا موضوع ما غي سره ډیسکس کړه هغه ورته ډیر خوشاله شو چې دا پرانستو امریکا کې یا بل ځای مکه وي دلته راشي چې موږ دا غونډه تاسو جوړ کړو نو ماغه وچ مونږ بیا تلاړو غونډه وشوه او په دې وخت کې مونږ په دغه تیر یو کال کې مونږ یو څېړنه وکړه په پښتون افغان وطن کې په کوټه او په پېښور او کابل جلال آباد کې هتا مونږ مرکه وکړل سړی او خزو هنرمندانو سره له ملایانو سره له عام خلکو سره د نظر له خاوندانو سره زموږ کې منورین دي نو داغه مرکو داغه ډیټا پر اساس مې رپورت بشپړ ک او داغه رپورت ځنی مونډنی مې په دې غونډه کې ګډونوالو ته وړاندې کړي موږ غوښتل چې د میدان ترازو چې لاس کې یو څه ولرو کنه یو مستند معلومات په لاس کې ولرو او بیا خبر وکړو
شه بچا صاحب دغه تحقیق چې تاسو ویل چې څېړنه مو وکړه دغه یو دوه مهم ټکي که تاسو راته وایئ تاسو په نظر چې کوم څه اهمیت لري چې زموږ لیدونکي هم په خبر
شي او اهداف خو زموږ دا و چې هلته چې کوم څنګه چې ما وویل چې دا تحولات راغلل په افغانستان کې لاغه ځای هنرمندان دغه کورنۍ دربدر شول کډوال شول نو دغه وضعیت موږ درک او بیا هم دغه هنرمندانو د افغانستان کې هم د افغان چې کم کډوال هنرمندان دي وي او په پښتونخوا کې هم چون نامنی دا جنگونه دي هلته هم هنر له یو شمیر چیلنجونو سره مخامخ دي نو په بر وطن کې او په پښتونخوا دواړو کې مونګه هنرمندانو سره مرکه وکړې دا وی یو ټولنیز او اقتصادي وضعیت مونږ غوښتل چې هغه ارزیابي کو بیا دا هغه وضعیت دا وی پر ژوند دا وی پر کورنۍ اوس اغیز دی او بیا په ټوله کې دا سیمه خلک د خپل هنر ته او پښتون هنرمند ته څنګه ګوري په کم نظر ورته کوي کنه نو دا زمونږ اهداف دا چې کوم زمونږ کوالټیټیو ریسرچ یا کیفی مطالعه و
شش بچا صاحب تاسو د هنرمندانو یادونه وکړه تاسو په نظر باندې هغه هنرمندان چې د پښتو موسیقي د پاره یې خدمت کړی دي کوم هغه نمونه تاسو په نظر باندې یاد سي او خلک یې په یاد وساتي
دا څه ډیر نمونه دي مله جان په افغانستان کې په پښتونخوا کې د پښتو موسیقي چې موږ تر رسیدلې ده خدای دې هغه هنرمندانو پر زیار او کار نتیجه ده چې په ډیرو نامساعدو حالاتو کې وي کار کړی دی او پورتو موسیقي ای ژوندۍ ساتل د تر مونږ را رسول د نوغه ډیر نمونه دي زب کم کم مخلمه موږ ته معلوم دي زموږ اوریدونکو کتونکو ته هم معلوم دي چې هماغه ماغه مکتبونه دي هغه سبکونه دي چې هغه موږ ته پریخي دي ک په بربتن کې دي ک په پختونخوا کې دي هغه ډیر د قدر وړ کار دي موږ به ستاینو کوو موږ به د پی ایم ایل لارې به هم غواړو چې دا غونرمندانو پر ژوند او کار تحقیق وشي هغه خلکو ته معلوم شي چې دی څنګه کار کړی دي
تاسو په نظر موسیقي څومره رول لري د یو ټولنې او د یو کلچر په جوړولو کې
نو زما خپل خیال هم دادی او ما چې د کلچر چارو له پوهانو له عالمانو مې اوریدلې دي نو موسیقي هنر خولي هنرونه دا خو د کلچر ډیره مهمه برخه جوړوي کنه او موږ خپل پښتني ټولنې ته د دوی ژوند جوړ ته وګورو نو که زمونږ له ټولنې فرزن کې مونږه داسې حساب کوچ ټپه پکې نیوي چاربه ته پکې نیوي زمونږ فولکلور چې کوم دی هغه زمونږ د تاریخ او د کلچر اساس جوړوي کاغذ ته لري شي یا بیا مونږ سره ډول نیوي مونږ سره تبله نیوي مونږ سره هارمونیم یا باجه چې ته مونږ وایو یا رباب نیوي ستار نیوي چترالې ستار دغه د موسیقي آلات چې موږ خپل کړی دي کدا موږ زموږ په ټولنه کې د دې غغون کې پاتې نشي دا اونې غول شي نو بیا به زموږ د ټولنې زخه حتی تصور نشم کولای چې زموږ د ټولنې په کم شکل کې واقع شي
کلونو جګړې به ثباتي او اوس تصویرې چې طالبانو پر موسیقي باندې هم لګولې دي دغه تاسو په نظر باندې د موسیقي د ودی څومره مخنی ولید او د هنرمندانو پر ژوند باندې څه تاثیر کړی دي
او ډیر تاثیر کړی دی زه خو دا تاسو د مشال ریډیو یا دونه کړه دلته تاسو یو کلیګ مې همکارانی مونږ سره ز هر ونه یو د هارون بچا هونې دی ګړای په نوم یو خبرونه کوم هغه دغه د سیمې هنرمندان را غواړم دا وی پر ژوند او کار سره خبرې کوم دغه موسیقي خبرو نو تاسو یو کینو کې چې دا تیر شپږته کاله ما دا خبرونه وکړه او د سیمې تقریبا هر یو هنرمند ما چې کوم ښکار دی هغه ما راوستي دی دغه پر ژوند او کار مې سره خبرې کړې دي نو تقریبا زویل شم چې هر یو په دې ارمان وو او دې هم چې اویل پرداسي او بنسټ یو سازمان وی چې چرته وي مراجعه وکي دا غوی د ادرسي وشي زکه چې الته په میدان خو نه حکومت او نه هم ولسی ټولنه دا غوی ستونزو ته پام کوي یا دا غوی چې کوم ژوند دی یا دا غوی د خوندیتوب لپاره دا غوی ته د حکومت د ورکول کېدو لپاره هغه موضوع څوک په پام کې نه لري څوک ته هیڅ پام لرنه نه کوي نو با په خپل مرکو کې او بیا موږ مشال ریډیو باندې رپورټونه وخت په وخت کړی دي چې دا په سیمه کې د هنر څه حالت دی نو دا غا نچول غا کرکس دا دی چې زمونږ هنرمند په ډیر سخت وضعیت کې دی هغه ته د مرستو هغه ته مرستې باید ورسي دا غا اړتیاوي په نخښه شي په ګوته شي او هغه بیا موږ د پی ایم ایل لپاره کوشش کوو چې دا خپل چې کوم معلومات غونکو او دا غوی مرستې مونږ ته اړتیاوي مونږ ته معلومی شي هغه بیا چې کوم بشر دوست او هنر دوست ټولنې دي یا حکومتونه دي هغه ته ورسو او لا غوی بیا هغه مادي او مانوي د مرستو د امکاناتو غوښتنه
وکړي په پښتو موسیقي کې د مقاومت د اعتراض احتجاج او فعالیت په برخه کې ستاسو په نظر څومره د دغه موسیقي رول اوسېدلې دي او څومره مهمه ده موسیقي په دغه برخه کې
ډیره مهمه ده دا خو زبنګه ز په دې خبره ویاړم چې زمونږ زینو مشرانو هدرمندانو ما هته په خپل ډیره شوري هڅه کړې ده زمونږ نور ملګری دي په اوس اثر کې هم چې وی هم دغه موضوعات راخلی چې په سیمه کې دا کوم نامنی ده کوم کمی جګړې دي کوم ناخوالی ده دا په خپل هنر کې په سندرو کې خلکو ته د په ګوته کې یو دا غینه د وټلو لارې بیا کمې دي کنه د پښتنو یو والد او سره نږدې والد او په دغه مسلو باندې یو سوچ او غور او فکر ته خلک اړکی نو دا سه پیغامونه خو په موسیقۍ کې په پښتو سندرو کې مخکې هم شوي دي اوسم کې لګیا دي او په دا اوس وخت کې غلام ډیر اشد ضرورت ته ډیر اړتیا ده چې دا کار باید نور هم مختلاط شي او زما په شمول سمره چې زما ملګری هنرمندان کدا زما غوري نو غوي باید دې موضوع ته ډیر پام وکړي چې همدا سه کلامونه موږ سره شکر دې ډیر تکړه شاعران دي ډیر خې خ شعر لیکي کلام پنځوي نو ما غره واخلي چې د وطن درد وی او لدی درد او لدی مشکل حالت د وټلو یو لار چاره خلک ولسته د یو ډاډ او د حوصله یو پیغام هم پکې وی نو موږ باید هماغه شعر راوخلو را سندره کو له موسیقي سره خپل ولسته او هم نړیوالو ته وړاندې کو
با چا سپته په دغه برخه کې چې د مقاومت یا دغه چې د خلکو دراوي شولو په برخه کې د فعالیت په برخه کې تاسو کوم سندره چې بیا یې زنه شرکم خپل اوریدونکو ته
نو دا څه زما ډیره سندره دي ما تاسو ته ول چې ما هم تل دغه هڅه پاتې شوم
تاسو ته خوشي
زما زه به دا وایم چې زما جانان جانان وطن افغان وطن ستاسو وجود اورونه ستاسو په دښمن پورې شه
جانان وطن افغان وطن جانان جانان وطن افغان وطن ساتھ وجو دور نا اب دکھن پورشا ساتھ وجو دور نا اب دکھن پورشا سما جانان جانان وطن افغان وطن سما جانان جانان وطن افغان وطن ساتھ وجو دور نا اب دکھن
مننه بچا صاحب ستاسو د وخت څخه او زما څخه نور پښتنې هم پاتې شوی خو وخت اجازه نه راکوي بل وخت بیا زحمت
ده ډیره مننه ستاسو مننه
د ازادي ملما
تر درې کال زیاته موده کې چې طالبان اونجونی لمنځنۍ زده کړو او تر دوه کال زیاته موده کې چې لړ زده کړو یې منې کړې دي همدارس طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار باندې لګولې دي نن له دینی عالم مفتی منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو مفتی صاحب ډېر مننه چې تاسو وخت و استیو لمر سره خبرې کوي ازما لمړی پښتنه دغه د چې په اسلام کې عورت څه توای
بسم الله الرحمن الرحیم زم لستا سوډیره مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وېست اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وایي چې د هغه په منځ کې صرف پټول ضروری هم نه بلکې د هغه په ښکار کولو باندې مونږ ماتيږي نو هغه ته عورت وایي په دې اعتبار سره د خځې بدن چې ده دا روایتو کې راځي چې د خځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د خځې ژغ هم عورت دی کنه؟
د خځې आवाज عورت نه دی. او دا ډیره لویه مساله د دینه جوړه ده چې نن سبا قران باندې خلقو د خپل شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نه لاندې د مخلوق کتابونه په سوار کړی دي. د خځې आवाज ته قران ویلی دي فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوي نو تاسو وقلنا قولا معروفا تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوي په خبرو کې نرمي مراواله. که تاسو خیال کړئ کله کله چې خځه یو داسی سړی سره خبرې کوي چې هغه سره په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کی نو بیا د خځې په आवाज کې یو تصنع شانت راشي. اغه تصنع نه الله منا فرمایلی دا عام خبرو نه الله منا نه دا فرمایلی. دغه وجه دا چې زمنګ د مذهب او د مسلک اهم ترين کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر اته او یایم کې او د بحر الرائق کې زمنګ اول جلد 418 پټما صفحه کې لیکلی دی وبدن الحره عورت الا وجهها وكفيها وقدميها. چې د خځې ټول بدن عورت ته د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماي دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوه کې اشرف علي تانوي لیکلی دی څلورم جلد صفحه نمبر 190 کې. مفتی رشید احمد لودیانوی صاحب په احسن الفتاوه اتم جلد صفحه نمبر 40 کې لیکلی دی. امدارنګي د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى د دریم جلد یو لسمه صفحه شرح الاقناع د دریم جلد اتمه صفحه دی ټولو لیکلی دی چې د خځې आवाज عورت نه ده. البته په هغه کې هغه خاص تصنع چې ده ا تکنیک چې ده چې خځه دا وغواړي چې ما طرف ته دا سړی مایل شي اغ تصنع نه منه فرمایلی شوی دا عام خبرو نه منه نه ده فرمایلی. لهذا د خځې आवाज عورت نه ده.
ش مفتی صاحب یعنی د نارینه وو او د ښځو د دواړو ژغ نه دی عورت
نه؟
ش آیا په اسلام کې واځي د سړو لپاره تعلیم فرض دی؟ مفتی صاحب که ښځو ته هم دا وینا سوي ده که د تعلیم په اړه باندې نور خبري وکړي.
قران کریم او زمنګ د دین چې کم درسونه دي په هغه کې دومره وګت تاریخ موجود ده. قران کریم وی اقرا باسم ربک الذی خلق اقرا وربک الاقرب اکرم اقرا فقرؤوا ما تيسر من القران. په دې دریو واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړي دی. یوازې نارینه یې نه دی منتخب کړي. قران کریم بلځه کې وی فعلم انه لا اله الا الله او بلځه کې قران وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. په دې ټولو آیاتونو کې چې موږ فکر وکړو الله تعالی انسانیت مخاطب کړي دی د علم په اعتبار. او د دین علاوه زمنګ استاد خوګ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی طلب العلم فریضه علی کل مسلم. چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی. نو که خځه څوک مسلمانو کې اچوي نو علم ور باندې تعلیم ور باندې فرض دی. بخاری شریف زمنګا د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دی اگر چې کمزوري خبرې هم پکښتا. اغه یو باب قائم کړی دی هل یجعلوا للنساء یوم علی هدتن. آیا د خځو د تعلیم د پاره به ځان لا یو ورځ مقررول کیږي؟ بیا په هغه کې روایت راوړی دی ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ځل زنانو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړه چې تا نارینه او تا بیانونه کوي درسونه کوي او منګه زنانا د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو برای کرم ته کمنګ ته مې ورځ مقرره کی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اغوی ته یو خاص ورځ مقرره کړه چې هغه کې به زنانه او ته بیان کو. علامه ابن حجر اسقلانی د محدثینو یو ډیر فخر والا انسان دی. هغه د محدثاتو یعنی د خرج محدثینو تعداد لیکلی دی. ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به نو دا د 200 نه زیات زنانه دی. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی اسماء الصحابه الروات وما لكل واحد من العدد. په هغه کې هغه شمار کړی دی 125 صحابیاتو تذکرہ کړی دا چې هغه به خلکو ته احادیث بیانول. او د زنانو نه چې کوم روایت روایت شوی دی نو هغه 2015 روایت دی.
مفتی صاحب
2015 روایت طول و نزیات روایات چی دی اغا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نقل دی چی دا حقی متعلق راغلی دی چی 2210 روایات تی. او صرف بخاری او مسلم کے دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نا 218 روایات نقل دی. فاطمہ نا 13 روایات نقل دی. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترور مبارکہ دا صفیہ رضی اللہ عنہا نیولس روایات نقل دی. ام خطل ایو صحابیہ دا حقینا دیرش روایات نقل دی. تہذیب و تہذیب کی دا دو سوا درے دیرش و خجو ذکر دے. او زہران پاتے ام حقا امت تا چی کم امت دا دا احادیث و کتابون منی او دا دا احادیث و کتابون لولی دا بیا هم د خزو د تعلیم نول استرګي پټوي او د خپل علماو او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قران باندې ولې سوروي. تابعینو کې چې هغه هم د صحابه او پسې دویم نمبر پاک خلق دي هغه کې تقریب و تهذیب کې ابن حجر 121 زنانه ذکر کړي دي چې هغه احادیث بیانول خلقو ته خودل. بیا په تبع تابعینو کې تقریبا 26 زنانه خودلی شوی دي. حفصه بنت سیرین دا یو زنانه ده. تین متعدد صحابه کرامو نه دا روایت کوي. همدارنګه عمره بنت عبد الرحمن څلورمې صدی هجری کې د 50 خزو تذکره راځي چې دا ډېر لوی محدث وي خلکو ته احادیث بیانول. پنځمې صدی هجری کې د 1500 زنانو ذکر دی. شپږمې صدی هجری کې د 500 زنانو ذکر دی. اوومې صدی هجری کې د 500 زنانو ذکر دی. اتمې صدی هجری کې د 192 زنانو ذکر دی. نهمې کې د 168 زنانو ذکر دی. او بل خبره دا چې کم خلک دا قرآن مانی نو قرآن د خځې ځان ته یو شخصیت د سړی سره برابر ذکر کړی دی. قرآن وی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. دا ټول دی آیت کی څومره صفات چې راغلی دي د خځې او د نر صفات برابر راغلی دي. او زنانا ځان ته شخصیت ذکر دی. ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ څلور نوی کالو پورې هغه د حدیثو درس کړی دی. خلق به ورته درس ته راتلل. امام زهابی وی وزدح ما علی هل طلبتو چې طالبانو ور باندې رشو دومره طالبان به سبق لول راتلل. ام عبدالله زینب بنت کمال الدین مقدسیه ام محمد فاطمه بنت محمد اصفهانی دا دومره لوی عالمه تیر ده چې یو کتاب لیکلی دی الرموز والکنوز 15 جلده. عجیبه بنت حافظ بغدادیه ز اخیری خبره به پدې دا حکم کني دی باندې تقریبا په ګڼټو بحث کیږي چې کم خلک د احادیثو کتابونه مني او قران مني او د خپل علماء او د خپل محدثین او د لوی لوی استادانو خبره په قران نور خيږي، نو هغه خلک چره هم دانشي ثابتولای چې د خځه د پاره علم نشتا یا د خځه علم نه کوي، نور خو پرېګد چې د حدیثو په کتابونو کې هر منځ ته راوتلو اجازه ته زنانه وتا، نو دا یو غوڅه خبره ده چې زنانه بالکل په اسلام کې سړي سره برابر حقوق لري، او په کوم ځای کې چې کمې ده کاغه مانه څوک پښتنه وکي چې د شهادت په مسالې کې یا د میراث په مسالې کې دا کمې ولې راغلي دي، یا مثال د شهادت په مسالې کې خځه سره دویمه خځه ولې ده، شهادت په مسالې کې خو سړی سره هم دوم سړی راغلي دي، نو آیا دا د عقل د کمی د وجې نه راغلي دي؟ او دا مهر نه غوښتي ورته کم راغلي دي چې مثال په تور په میراث کی حصہ کم ادا د دې بنیادی وجداده چې د خځې چون کې حق په سړی باندې ده، سړی به په خرچه کوي او بل سړی ته د خځې د کور نه د خوند د کور نه ملويږي او د پلار کور نه ملويږي، نو ځکه کم ادا. جی
مفتی صاحب، دا خو د تعلیم او د شوتو د درس ورکول او هغه موضوعات سوال مننه چې تاسو بشپړ معلومات پر ورکړه په دغه اړه باندې. زما بل پښتنه به د شوتو د کار په اړه باندې وي چې آیا په اسلامي تاریخ کې داسې مثالونه ست چې د شوتو کار پکښ کې، یعنی چې دوی فعال وی کاری کاوا درس ور کاوا یا تجارت کاوا، دغه که یو څه شواهد تاسو را ته وایست مهرباني.
سورۃ النساء کې 23 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، په دواړو کې صیغه هم یو ده، الفاظ هم یو شی دي. الله فرمایي د نارینو چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبار وکي، د خځو خپل د ناره نو د خپل کار او بار او تجارت کې خپل حصہ ده، ولین نساء دصیب م مکتسبنا، او زنانه چې کار تجارت کاروبارو کې دا غوی په دې کې خپل حصہ ده. سورته آل عمران کې الله فرمای انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثى بعضکم من بعض، الله فرمای زد نارینا او د زنانا عمل نزای کوم، دوی بازه د بازو هم جنس دی، یعنی نر او خځا یو جنس ته. سورته توبه کې الله فرمایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء او بعض، یی چې مؤمنان سړی او مؤمنان زنانا دا د یو بل دوستان دی، اولیاء او بعض معنی دا د یو بل سره به مدد کوي. بخاری شریف دویم کتاب دی چې مسلمانان یې مانی، د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته غوی چی و صحابیه وا چې هغه بخپل پټی کرل خپل باغونه به ساتل او د نهر په غاړه باندې به سبزی کرلا، او دا سهل ابن سعد فرمایي چې زه او څو صحابه کرام به هغه ته پټی له ورتلو باغ له ورتلو او هغه به زمنګ اکرام کولو. بخاری مسلم ابو داود ابن ماجه په دې څلور واړو کتابونو کې د جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته هغه د خپل ترور بیبي واقعا نقل کړي، وایي چې هغه کله خاوند طلاق کړه نو بیا عدت چون کې خځه په کور کې تیروي، نو هغه دا اراده وکړه چې زه دا عدت کې لاړه شم خپل باغ نه میوه شو کوم او بیا دا میوه بازار کې خرڅ کړم. چا ورته وایي چې ته خو وتلې نشي، نو هغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته رجوع وکړه التلاړه، پیغمبر علیہ السلام ته فرمایل چې بالکل لاړه شه، میوا هم کټکا او بیا په بازار کې خرچ هم کا. او په بخاری کې د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ لور ده اسماء رضی الله عنها دا هغه متعلق راغلی دي چې هغه بخپل خاوند سره په پټی کې امداد کولو. خدیجه متعلق راغلی دي چې هغه تاجر و، خولا الخمیہ ثقافیہ بنت مکرمہ دا څلور زنانه دي، د دوی متعلق احادیث کې راغلي دي چې دوی به د خوشبو تجارت کولو. طبقات ابن سعد یو کتاب ده، هغه ډیر واقعات ذکر کړی دي، زه یو څو نقل کوم. هغه فرمایلی دي چې صحابیات با بقاعده پټی کرل، تجارتونه به کول، صنعت به کول او حرفت به کول. مثال ورکړی دی د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خځوا هغه ماهر کاریګر و، او هغه بشیان جوړول او خرڅول به. الاصابه فی تمیز صحابه په څلورم جلد کې راغلی دي چې واورز نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د عبد الله بن مسعود خزر اغله ورته وی چې اے د الله رسوله، زه خو کاریګر یم، شیان جوړوم بیا خرڅوم. او خاون می بے روزگار ده او زه د خپل ګټ اپ خاون باندې خرچ کوم نو ماته دا جایز ده. رسول الله تعالی فرمایل چې ته خاون باندې خرچ کوي تا ته الله اجر درکې. نبی علیہ الصلات والسلام ته چې خ کوي خولا بنت سالبه یو زل د خپل خاون سره په چشي باندې جګړه راغله. پیغمبر علیہ السلام لو ورغله او ته وی چې د خاون خو ماته داسې وی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته د حکم نازلی دو پوری دا خځه او خاون د یو بل نه جدا شه. خولا رضی الله عنها ورته وی چې د الله رسول ز خو ګټم او دای زما د لاس خرچه خوري د خپل کاروبار نشته کده نه ز جدا شم دا به خوري څه. نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته دا خبره نه پته ولګیدا چې زنانه کار کوي هغه څه وته ونه وی. قائلا رضی الله تعالی عنها او بیبی دا غا پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته وی چې ز تاجر هم شیان خرڅوم. بیا د تجارت سوالونه ته او پیغمبر علیه السلام ته وی چې ډیره خل عامره رضی الله تعالی عنها خپل وینځي سره بازار ته لاړ او غټ مایه واغسته. بیا الته خرڅولو علی رضی الله تعالی عنہ بازار کې ور سره ملاو شو مایه ته واغسته. دا وته ونه وی چې تا تا کاروبار ناروا دی. دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډکته د دغه سپه سونه. نو چې کم خلق د حدیث کتابونه منی هغه به څنګه وایي چې خدای کاروبار نشي کوي.
ډیره زیاته مننه مفتی صاحب ستاسو د وخت څخه.
اللهم خوشاله کا قدرمن شه.
سیدا زړم اوران دے زړی اوران دے ولاریم کابل جانان روان ولاریم کابل جانان روان دیو سیدا ست سپار لے بچا خاندے تا تخپل جسد سپار لے بچا خاندے ولاریم کابلے جانان روان ولاریم کابلے جانان روان بیوسیدا ஆடியம் காப்பதே